په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو په دې خبري مجله کې موز نوري هرکلای کوم. په جلال آباد کې د الکترونیکي تذکیرو پر مرکز د وسلوال حملې له وروستي حاله مو خبرو تر اوسه د حمله پای ته نه ده رسیدلې. کابل هم نن د امن کانفرنس کوربه او د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو هم اوري چې د تورخم د پولې د رسمي پرانستلو په مراسمو کې وایي هیواد هڅه کوي د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې له سره پیل شي. کولمړی اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد ښار کې د الکترونیکي تذکرو پر یو مرکز ځانمرګ برید شوی دی چې تر دې دمه را هم روان دی. ویل کېږي چې په دغه برید کې 12 کسان ټپیان شوي دي. د هرات ولایت سیمه چارواکي وایي چې په خراسان حوزه کې د داعش ډلې مرستیال د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول شوی دی او د اسرایلو له وخته مخکې انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې په تیرو 15 میاشتو کې په دوهم ځل انتخاباتو کې د دغه هیواد دوه سیاسي ګوندونه د بنبست سره مخ شوې دي. بشپړ خبرونه د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد ښار کې د الکترونیکي تذکرو پر یو مرکز ځانمرګ برید شوی. د ننګرهار د ولی وایي نتولا خوګیڼی وایي برید نن له غرمې وروسته په یوې نیمې بجې د جلال آباد ښار په درېمه حوزه کې شوی دی.
یو نیمه بجا جلال آباد ښار په درېمې حوزې بربوتاتو کې د برېښنایي تذکرو په دفتر ځانمرګ تر وروستي برید شوی دی. اوسمهال سیمې ته امنیتیان رسېدلي دي تر څو بریدګر هم له منځه یوسي او هلته کوم کارکوونکي چې هغه خوندي وژغوري.
خغلی خوګیڼی وایي چې د برید له سیمې 15 کسان امنیتي ځواکونو ژغورلی دي او دغه شان یو بریدګر له امنیتي ځواکونو سره په ډزو وژل شوی. مبارزه تل د ننګرهار د پولیسو وایي ازادي راډیو ته وویل تر برید وروسته یو شمیر وسولوال د الکترونیکي تذکرو ادارې ته ننوتي چې لا هم د ډزو او اوازونه اورېدل کیږي. خغلی تل ویل امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او له بریدګرو سره جګړه روانه ده. هغه دا هم ویل چې اوسمهال د بریدګرو د شمیر او وخت تلفات په اړه معلومات نه لري. خو ظاهر عادل د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان وایي تر دې مهاله د برید له سیمې د یو ماشوم یوې ښځې او یو دولتي سرتیري په ګډون 12 ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د هرات ولایت سیمه چارواکي وایي چې په خراسان حوزه کې د داعش ډلې مرستیال د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د هرات ولایت د والي ویان جیلاني فرهاد ازادۍ راډیو ته ویلي چې یاد شخص روانونه د ګذرې ولسوالۍ له سیاوشان سیمې څخه نیول شوی دی. نوموړی دا هم ویل چې د داعش ډلې د نورو کلیدي غړو د نیونې په هدف ورڅخه څېړنې روانې دي. د هرات ولایت د ویان د معلوماتو له مخې نیول شوی کس د ترهګرو عملیات په هدف دغه ولایت ته تللی و. د نیول شوي کس نوم او هویت تر اوسه نه دی روښانه شوی. داعش ډلې په څو ځلي په هرات ولایت کې د شیعهګانو په جماعتونو او عبادت ځایونو بریدونه کړي دي. او دا هم د سیمه او نړۍ خبرونه. دا هم د افغانستان په اړه په وی خبر پیلو. د سولې په چارو کې د افغان حکومت وزیر سلام رحیمی وایي چې د امن کانفرنس پریکړو او غوښتنو ته درناوی کوي او دا به د افغان حکومت د سولې د پلان یو برخه وي. ښاغلی رحیمی په کابل کې د امن کانفرنس په پرانیستونکو غونډه کې دا خبرې وکړې. په کابل کې د امن د ورځنی کانفرنس نن پیل شو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان خیبر پښتونخوا ته رسیدلی او په تورخم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ساته سوداګری او مسافرو د تګ راتګ بهیر پرانیست. په سیمه کې د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې په دغه مراسمو کې پاکستان د بارنیو چار وزیر شاه محمود قریشی د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان او وزیر اعلی محمود خان هم ګډون کړو. د سرچینې په بنسټ پاکستانی چارواکو ویلي چې په دې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخي سوداګری او د خلکو ترمنځ اړیکې پراخ شي. په ننګرهار کې د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې په دغه مراسمو کې د افغانستان د ترانسپورت وزیر ننګرهار والی کشمیر افغان چارواکو او افغان سوداګرو ګډون کړی و. دا پراسیال کړی چې کابل نن د امن پرون دی او درې ورځېنی کانفرنس کوربه چې د خیبر پښتونخوا او کشمیر مهمو سیاسي مشرانو پکې برخه اخیستله. د جودو نړیوال فدراسیون نن رسما د ایران فدراسیون تعلیق او په ټولو نړیوالو لوبو کې لګډون مانا کړ. دغه فدراسیون د انضباطي کمیسیون د پریکړې پر بنسټ ایران ته تر راتلونکو پریکړې پورې په نړیوال لوبو کې پر ګډون سربیره د نړیوال فدراسیون او ورپورې اړوند ټولو ټولنو تر نظر لاندې له ټولنیزو او مدیریتي فعالیتونو هم محروم ګرځول شوی دی. په هغه بیان کې چې نن دغه فدراسیون پر رسمي پاڼه کې خپور شوی راغلی چې دغه اقدام لامل په جاپان کې د سعید ملایی د اجباري بایللو لو موضوع خودل شوی. نوموړی چې د ایران د جودو ستوري او د توکیو په نړیوالو لوبو کې تجربه بایلې ورسته خپل اسرایلی سره سیال سره د نم خامخ کېدو په خاطر له جاپان نه جرمني ته ولاړ او فردا رادیو ته وویل چې بیا ایران ته رسنیدو نیت لري. د ایران د ورزش وزارت او جودو فدراسیون د سبا څخه یو ویش ورځې وخت لري چې کمیسیون ته په خپل حکم کې د بیا کتن له امله خپل غوښتنلیک د جودو نړیوال فدراسیون ته وسپاري. او د اسرایلو له وخت مخکې انتخاب انتخاباتو لمړنۍ پایلې ښیي چې په تیرو پنځو میاشتو کې په دوهم ځل انتخاباتو کې د دغه هیواد دوه مهم سیاسي ګوندونه له بنبست سره مخ شوي دي. د صدر اعظم بن یامین نتنیاهو په مشرۍ له لیکیوت ګوند له 150 تر 300 کرسۍ ترلاسه کړي او د ګان سپین او ابي ګوند 250 تر 340 پورې کرسۍ ترلاسه کړي. په دې توګه دواړو ګوندونو توانېدلي چې د اسرایلو پارلمان کې د اکثریتو د خپلولو لپاره 60 کرسۍ ترلاسه کړي. داسې ښکاري چې دیوګور لیبرمن په مشرۍ د اسرایل یو بل ګوند کولای شي په دغه هیواد کې د واک برابرۍ رامنځته کړي. دی وایي د مخکښو ګوندونو ترمنځ پر یو واحد دولت ټینګار لري، خو ګانس هر ډول جوړ جاړی رد کړی دی. دول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
له اجمل تور مننه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوره ول ازادي رادیو اوري. ولاندې پر پرونو کې واوري چې په جلال آباد کې د الکترونیکي تذکرو پر مرکز وسلواله حمله لا امپایته نه رسیدلې. په کابل کې نن بیا د امن د کانفرنس پر لومړۍ ورځ یو شمېر ګډونوالو په خپلو ویناو کې په افغانستان او له پولې اخوا د ناامنۍ او د دوام پر عواملو رڼا واچوله. یو هم د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح و چې وایي په افغانستان کې د سولې او امن په ټینګېدو کې د څو کلونو مخکې حکومت ته د پاکستان ځینې شرطونه وړاندې کړي وو.
دریم شرط دا و چې د افغانستان دریمه برخه د پاوز استخبارات او پولیس مشرتابه ټول باید د پاکستان په مراکزو کې وروزول شي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا نن د 36 ساعتونو په مخ د تورخم د پولې د رسمي پرانستلو په مراسمو کې وویل چې هیواد هڅه کوي د طالبانو او امریکا ترمنځ خبري بل سره پیل شي. دا به هم واورې چې په کابل کې د ویښتانو د پیر او پلور بازار ګرم شوی. دغه بازار یو شمېر ماشومان هم مصرف کړي دي.
هلته کورو ته ټک ټاک ور ویښته لري، په پیسو برابر سي، په پیسو یې اخلم، کنه مفت خو څوک نه راکوي، له ډیرانو نه راټولوم، د ورځې 300 پیدا کوم 200.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اسرایل د پارلماني انتخاباتو له وروستیو نتیجو مو خبره وو. ازادي رادیو او ریپ ټول افغانستان کوم په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام 5.5 په صافه او ازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په جلال آباد کې د الکترونیکی تذکرو په مرکز نن غرمه مهال شاوخوا یوه نیمه بجې وسلوالو برید وکړ. یو وسلوال د دې مرکز په دروازه کې ځانوالو زو او څو تنه بریدګر هم د دې مرکز ته دننه شول. تر اوسه پورې دا حمله لا پای ته نه ده رسیدلې. د ننګرهار چارواکو ویلي چې دوه حمله کوونکي وژل شوي دي. د غراز له دې مرکز هم د دې مرکز یو شمېر کارکوونکي ژغورل شوي او د شاوخوا لسو کسانو د ټپ کېدو راپورونه هم مخکې ورکړل شوي وو. مخکې هم د دې پیښې په اړه زموږ د ازادي راډیو د مشل څنګ خبریال باز محمد نور معلومات راسره شریک کړي. بیا هم له جلال آباد د ټلیفون په لیکه راسره دی. بلې عابد صاحب، د دې پیښې وروستو جزئیات څه دي؟ آیا تر اوسه پورې هم دغه حمله پای ته نه ده رسیدلې؟ ټول حمله کوونکي نه دي وژل شوي؟
بلی نوری صاحب لګه شی بوران دی د ننګرهار د والی بیان اتا ولا خو ګیانی رسنه او ته ویل چی دغه عمله تر اوسه پوری پای ته نه رسیدلی. البته د ودانی لمړی پور تصفیه شوی دی او یو بریدګر د امنیتی ځواکونو لخوا وژل شوی دی او یو ځان ته چاودنه ورکړي. ودانی درې څلور منزله ده، لا هم پکې تصفیه روانه ده. د دغې ودانۍ نه دولس کسه روغتون ته وړل شوي چې تر درملنې وروسته هغه کورونو ته لیږدول شوي، او پنځه څلوېښت تنه نور چې مراجعین او د دفتر کارکوونکي پکې شامل دي د امنیتي ځواکونو صحیح سلامت خپل کورونو ته استولي.
عابد صاحب، په دغه حملې څلور نیم ساعت اوړي، تر اوسه پورې ودانۍ نه ده تصفیه شوې او تر اوسه پورې هم د ودانۍ دننه حمله کوونکي دي. آیا د حمله کوونکو شمیر زیات دی او که چیرې امنیتي ځواکونه له احتیاطه کار اخلي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي؟
همدغسې ده، لکه څنګه چې تاسو وویل، امنیتي ځواکونه په ډېر دقت سره دغه عملیات مخته دي، ځکه چې دغه ودانۍ شاوخوا ټول استوګنې کورونه دي او امنیتی ځواکونه دغه اندېښنه لري که چېرته دوی داسې سخت عملیات پیل کړي نو هسې نه چې ملکیانو ته پکې ضرر ونه رسېږي، نو په تاکتیکي ډول باندې کوشش کوي چې حملهور پیدا کړي او د منځه یوسي.
تاسو مخکې د ټپیان وویل، ټپیان په هغه چاودنه کې انتحاري کې ټپیان شوي او که په ډزو په تبادله کې ډېرې؟
ټپیان خو ډېر په هغه چاودنه کې دغه شوي دي چې په هغه کې یو ماشوم یو زنانه هم شامله ده چې په لومړی هغه د ځانمرګي بریدګر په چاودنه کې ټپیان شوي. باقي ټپیان ځینې خلکو د ودانۍ نه ځانونه ګزار کړي دي او ځینې هم په ډزو باندې لګېدلي سرسري چې هغه وی وای ولایت دفتر وایي چې هغوی کور ته استولي، یعنی دا چې د هغوی روغتیایي حالت ښه و.
تر اوسه پورې په رسنیو کې نه دی ویل شوی چې د حمله چا کړې، نه هم کومې ډلې مسؤلیت اخیستی. هلته څه وویل کېږي؟ رسنیو سیمه ییزو وسلوالو خو به تاسو سره تماس نه وي نیولی چې دا حمله دوی کړې ده؟ داعش هم هلته فعال ده او وسلوال طالبان دواړه په ننګرهار کې.
نه، د دغې دواړو ډلو نه تر اوسه پورې رسنیو سره چا د دغې پېښې ذمهواري نه ده قبوله کړې.
مخکینیو حملو مسؤلیت کومې ډلې ډېرې اخیستی په ننګرهار کې، په مجموع کې، په جلال آباد کې؟
په جلال آباد کې خو به چې کوم یوې ډلې یو څه پجای رامنځته کړه، هغوی به مسؤلیت په غاړه اخیسته. هغه که داعش کولو داعش په غاړه اخیستو، که طالب وسلوالو کولو طالب وسلوالو په غاړه اخیستو، خو د دغې اوسنۍ پېښې پړه له اوسه پورې چا نه ده اخیستې.
دغه حمله په جلال آباد کې داسې مهال نن کېږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن تورخم ته راغلی و. د تورخم پوله یې په رسمي ډول د څلیرویشتو ساعتونو لپاره پرانیستله. په دې مناسبت هلته په تورخم کې رسمي مراسم جوړ شوي و. دغه راز د افغانستان له لورې هم یو شمېر چارواکو په دې مراسمو کې ګډون کړی. عمران خان بیا هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې یو څه ژمنې کړې دي. که اورېدونکو ته ووایي چې دغه پوله څه وخت پرانیستل شوه او آیا د څلیرویشتو ساعتونو پر مخ بیا هم پرانستی ویل دی ورسته؟
بلی، د معلوماتو لمخې دغه پوله چې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو پکې ګډون کړی او دغه رنګ د ننګرهار والی او د افغانستان د ترانسپورت وزیر او ورسره شاوخوا چارواکو په دغه مراسمو کې ګډون کړی او دا په رسمي توګه د ماسپښین وروسته پرانستل شوله او دواړو لورو په دې باندې دغه وکړل چې دا به په راتلونکي کې په سوداګریزو چارو کې یو ډېر ښه پرمختګ وي او د دواړو لورو سوداګر به پکې یعنی خوشحاله وي د دې سلیقې ساته او لارې سره. او علاوه د دنه دغه لار به د عامو خلکو دپاره هم د سلیقې ساته په دوران کې پرانستې پاتې کېږي، ځکه پخوا تر دې که به څوک داسې په تورخم باندې اوکتو په پاسپورټ په ویزه باندې نو د اته بجو نه وروسته به اجازه نه وه، خو اوس به دا اجازه هم ولري چې که د شپې هر وخت په دې سلیری ساتو کې په هر زمان کې دی وغواړي چې پاکستان ته لاړ شي نو یا راشي افغانستان ته راشي نو کوم ممانعت بنه وي.
له دې مخکې په ازمایښتي ډول دا لاره د څلیرویشتو ساعتونو پر مخ پرانستل شوې و. تاسو چې له خلکو سره غږېږئ چې په دې لاره تګ راتګ کوي، کوم مشکلات نه درلودل په دې ازمایښتي دوره کې؟
په دې ازمایښتي دوره کې هغه عام خلک تګ راتګ نه کول، خو د رسمي ډول باندې چې پرانستل شول او پکې وویل شو چې عام خلک هم کولای شي چې په دغه سلیری ساتو کې په هر محل کې چې غواړي تګ راتګ وکړي، او د دې نه علاوه د دغه سلیری ساته پرانستې دپاره د ننګرهار سوداګر او د برلونکو لارو چلونکي هم ډیر خوشاله دي. سوداګر وایي چې دوی هغه سوداګری زموال چې اکثره میوه وي او یا سبزی وي دوی پاکستان ته لیږدوي، نو کله به چې په هفتو هفتو دلته موټر انتظار کې انتظار کولو نو د دوی سبزی به خرابېدله، د دوی میوه به خرابېدلې. اوس به دغه چانس ډیر کم وي چې د دوی لارې دې پاتې شي او دوی دې د زیان سره مخ شي. نو هم سوداګر خوشاله دي او هم د برون کولاري وګړي وران.
بله ډیره مننه د ازادي راډیو زموږ د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد. بیا هم لنګرهار لري نزول کته څنګه مخکې مو ویل یا د عابد صاحب خبرو کې مو اوریدل د پاکستان صدر اعظم عمران خان تورخم پول رسمند چلیل شاتونو پر مخ پرنسل البته په دغه مراسمو کې هم ګډون کړی وو. عمران خان د افغانستان د سولې او امنیت د ټینګېدو په اړه یو څرګندونه هم کړې، ویلي دي چې هڅه کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنز هغه خبرې چې په ورستو کې درېدلې لسره پیل شي. اسمه څارون ته بغوښو
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن چهارشنبه وویل حکومت به هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې خبرې چې په وروستیو کې ودرېدې یو وار بیا پیل شي. عمران خان په تورخم کې وی غونډې ته وویل زه تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ به له خپل ټول قوت کار واخلو چې د خبرو اترو دا پروسه بیا پیل شي. له بده مرغه دا پروسه ځنډېدلې ده. موږ به تر وسه وسه هڅه وکړو چې د افغانستان د سولې پروسه بیا را ژوندۍ کړو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د رواني میاشتې په لومړیو کې نابرابر له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړې او ویل چې کمپ ډیوډ ته د طالبانو د استازو بلنه هم بیرته اخلي. ټاکل شوی و چې طالبان د سپتمبر په اتمه کمپ ډیوډ ته تللي وای. په پام کې ده چې عمران خان روانه میاشت ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وینا وکړي. عمران خان له هند سره د پاکستان د خبرو احتمال رد کړل. وی ویل تر څو چې هند په کشمیر کې پر تګ راتګ بندیز لري کړی نه وي له دې هیواد سره خبرې نه کوي. پاکستاني رسنوی خبر ورکړی چې عمران خان په تورخم کې دا بندر د څلور ساعتونو په مخه پرانیست. پاکستانی چارواکو ویلي چې عمران خان دا پریکړه له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو د لاغوړېدا او د خلکو ترمنځ د دوستۍ د پیاوړتیا لپاره کړې ده. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر محمود خان د صدر اعظم عمران خان تر سفر یو ورځ مخکې د نیول شویو تدابیرو د ارزولو لپاره تورخم ته تللی و. لبل خو د ننګرهار د والی وایند اته الله خوګیانی په تورخم کې د ځانګړو مراسمو د ترسره کېدو خبر ورکړي، خو په دې مراسمو کې د ننګرهار د چارواکو د ګډون په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په کابل کې د افغان امن نړیوال کانفرنس جوړ شوی. نن لومړی ورځ و پکې د افغان چارواکو او سیاستوالو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا ایالت بیلابیل سیاستوالو او د پارلمان غړو ګډون کړی دی. دا کانفرنس به دوه ورځې نور هم دوام کوي. دا چې نن په کانفرنس کې څه څرګندونه وشوې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام ورغلی و.
کابل د چهارشنبه په ورځ د افغان امن نړیوال کانفرنس کوربه و. دا کانفرنس چې درې ورځې دوام کوي د خیبر پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په ګډون پکې مخکښ سیاستوالو د پارلمان غړو او یو شمېر افغان چارواکو برخه اخیستل. د دغه کانفرنس جوړونکو ویل چې دوی به په پاتې دوه ورځو کې د کمیټو په شکل کار وکړي او د کانفرنس پایلې به له افغان ولسمشر سره شریکې کړي. د کانفرنس د نن ورځې خبرې تر ډیره په افغانستان او د ډیورن کرخي پورې غاړې ته د نامنیو په دلایلو راڅرخېدي. د افغانستان د ملي امنیت یو پخوانی رئیس امر الله صالح کانفرنس ته پخپله وینا کې گاونډي هیوادونه په ځنګړي ډول پاکستان تورن کړ چې د افغانستان په روانه جګړه کې لاس لري. خاغلی صالح دا وکړه چې د 2011 میلادي کال د مئی په میاشت کې کله چې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو، اسلام آباد په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په پار کابل ته یو لس وړاندیزونه وکړل او یو ویل ک دغه شرطونه ومني اسلام آباد حاضر دی چې په دې هیواد کې د تل لپاره جګړه پای ته ورسوي. نو موري ویل پاکستان غوښتنه درلوده چې افغان حکومت باید د ډیورن کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني، په کندهار، هرات او جلال آباد کې د هندستان قونسلګریګانی وټړي او د غشان افغان حکومت د کرخه پورې غاړي پښتنو سیاستوالو سره هر ډول اړیکی ختم کړي.
دریم شرط دا و چې د افغانستان دریمه برخه د پاوز استخبارات او پولیس مشرتابه ټول باید د پاکستان په مراکزو کې وروزول سي. پاکستان باید بلا قید و شرط لاسرسی ولری منځنۍ آسیا ته، خو افغانستان ته مونږ ترانزیتی لاسرسی هند ته نه ورک. پنځم شرط دا و چې د افغان حکومت خپل هغه استراتیژیک او لوی ترون لویدیز هوادونو سره باید لغو. شپږم شرط دا و چې د افغانستان د طبیعي زیرمو او د قانونو د استخراج کول موږ باید یو مشترکه کمپنی جوړ کو چې پکښې چین، پاکستان او افغانستان ونډه ولري.
نوموړي دغه شرطونه د تسلیمۍ په معنا وبلل او وی ویل که افغان حکومت نن هم د پاکستان دغه شرطونه ومني په افغانستان کې سوله او امن راتلی شي. افغان حکومت او امریکا هم تر دې وړاندې بار بار اسلام آباد له ترهګرو سره په مرسته تورن کړی، خو پاکستان دغه تورونه تل رد کړي دي. په کابل کې د افغان امن کانفرنس بل ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړي نظیف اشنغر د کرخې دواړو غاړو پرتو قومونو ترمنځ په یووالي ټینګار وکړ او ویل افغانان باید په دې حساسه مرحله کې په ډیر فکر قدم پورته کړي، ځکه د په خبره د افغانانو د بربادۍ لپاره د سیمې په کچه کار روان دی.
دا وخت 50,000 خلک د افغانستان په امن تباه کولو روزل شوي دلته راځي، د کوټې د چوڼینا، د پیښور د چوڼینا، د پینډۍ د چوڼینا، د جیچیو نه، د دې خلکو نه، ستا وطن نیسي، ستا زیرمې نیسي.
د کانفرنس ګډونوالو تر ډیره د روانې جګړې په کورنیو او بهرنیو عواملو هم بحثونه وکړل او پر وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کښېني. دوی غوښتنه وکړه چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید افغان حکومت ګډون ولري، ځکه د کانفرنس د ګډونوالو په وینا د سولې په خبرو کې د افغان حکومت نه ګډون ښې پایلې نه لري. هڅه مو وکړه چې د کانفرنس ګډونوال او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان سره هم خبرې وکړو، خو نوموړي وویل چې د کانفرنس په دوهم ورځ به خپلې خبرې شریکې کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي چې په دغه کانفرنس کې برخه اخیستې، د سولې په پروسه کې د ولسونو ونډه مهمه وبلله او ویل چې هر چېرته چې د ولس په سرنوشت خبرې کیږي باید هلته د ولس استازي برخه ولري. نوموړي دا هم وویل چې دغه کانفرنس پایلې به د افغان حکومت د سولې د پلان یوه برخه وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په وروستیو کې تر بل هر وخت جنگ جګړو زور اخیستی دی او نږدې هر ورځ د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې چاودنې، انتحاري او ډله ییزې حملې او مخامخ جګړې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل د پارلماني انتخاباتو نتیجه به نن معلومه شي. په دې انتخاباتو کې د اسرائیل د اوسني صدر اعظم ګوند له یو ائتلاف سره سخته سیالي کوي. نور جزئیات یې له عصمت سروانه اورو.
د اسرائیل د عامو انتخاباتو څه باندې څلورمه برخه رایې شمیرل شوي دي. د اسرائیل ټایمز ورځپاڼه وایي چې په شمیرل شویو رایو کې د اوسني صدر اعظم بنیامین نتانیاهو شي اړخی لیکود یا لیخود ګوند تر خپل سیال لږ وړاندې دی. د شمیرل شویو رایو په سلو کې 28.4 لیکود ګوند ګټلی دي. لیکود ته د رایو د شمیر له پلوه تر ټولو نږدې ګوند یعنی مرکزي بلو اینډ وایټ یا شین او سپین ائتلاف دی چې پخوانی لوی درستیز بنی ګانس یې مشر دی. دغه ائتلاف په سلو کې 15.4 رایې خپلې کړې دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د انتخاباتو په ورځ نظر پوښتنو ښودلې وه چې دواړه ګوندونه غاړه غړی دي. د شین او سپین ائتلاف مشر بنی ګیتس ویلي چې غواړي د یو پراخ 65 ملي اتحاد حکومت جوړ کړي. د اسرائیل د پارلماني انتخاباتو نتیجه تر اوسه څو ځلې بدله شوې ده. ویل کېږي چې دواړه ګوندونه له یو ډول بند یا ولاړ حالت سره مخامخ دي. ویل کېږي چې لیکود د پارلمان له 10 تر 3 چوکۍ ګټلي، شین او سپین ائتلاف له 2 تر 4 چوکۍ ګټلي دي. حال دا چې هر ګوند د اکثریت لپاره د اسرائیل د پارلمان یا کنیست له 160 چوکیو څخه 18 چوکیو ته اړتیا لري. دا په 5 میاشتو کې په اسرائیل کې دوهم انتخابات دي. لدې کبل د اسرائیل صدر اعظم مو غوښتل چې له سره انتخابات وشي چې ګوندې غوڅ اکثریت وګټي. د پخپله په دې اړه وویل
اسرائیل سکوکا لممشله خزکا
اسرائیل یو قوی با ثبات حکومت یو سیهونست حکومت تارتیا لري داسې حکومت چې په دیشمن وی چې اسرائیل د يهودانو لپاره یو ملي دولت دی هغه حکومت چې د عربو ګوندونو لوري ملاتړ کیږي چې سیهونه ضد دغه حکومت کې دی نشي
انتی سیونیوت
نتانیاهو چې ډېر کلونه په اسرائیل کې واک په لاس کې لرلی دی داشمن هم کوي چې که بریالی شو یهودي مرزایونه او د غراس اشغال شوی لویدیځه غاړه به د اسرائیل له خاورې سره یو ځای کړي خو د سیال بنی ګنس ویلي یو پراخ 65 ملي حکومت جوړوي د اسرائیل له خاورې سره په لویدیځه غاړه کې د یهود میشتو شارګیو د زمیمه کولو ملاتړ نه دی کړی خو د یو فلسطینی دولت په اړه هم خپل دریز روښانه کړی نه دی
مخکې له دې چې په کابل کې د ویښتانو د پیر او پلور د بازار د ګرمېدو په باب واورئ ستاسو پیغامونه چې د اس ام اس افغان بسم اتسواتل شمیرې لارې مو د نن د نننیو موضوعاتو په ارتباط راستولي نقیب الله څخه ځلې کندهار لیکلي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا ګام ستایم چې د تورخم دروازه د څلیر شو ساتونو لپاره رسمن پرانستله له دې سره به سوداګریز او پرتګ راتک دا به پر سوداګریز او تګ راتک ډیر اغیز وکړي دغه راز جعفری لیکلی د افغانستان جنگونو اوس په خارونو کې پایل دي ملکی تلفات هم ورسره زیات شوی عبد الواحد مدقق له لوګره بیا لیکلی خدای وکړي د امن کانفرنس چې په کابل کې نن پرانستل شوی په افغانستان کې د تلفات سولې لامل شي ازادي رادیو اوري په کابل کې د ویښتانو د پی او پلور بازار په دې وروستیو کې انتوت شوی دی ویل کېږي د ښځو یوه کیلو ویښته تر 3000 افغانیو پورې پلورل کېږي په دې برخه کې شل بیلابیل شرکتونه کار کوي او لسګونو کسانو ته هم د کار زمینه برابره شوې یو شمېر مدني یو شمېر مېرمنې وایي د پر ځای چې ویښتان ځایي شي غواړي خرڅ کړي ناجیه صفی رپورټ لري
سوار لسکلن اسمت الله له سهار تر مازیګره په کابل کې کور په کور ګرځي او د ښځو ویښتان راټولوي هغه وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې همدا کاروبار کوي او خپلې کورنۍ ته له دې لارې نفقه برابروي
ویښتو کار کوم دا څلور 15 کاله کېږي چې کوم جنه دلته څوک نه را باندې خرڅوي سره کوتل ته ځو هلته کورو ته ټک ټاک ور وې اختلري په پیسو برابر سي په پیسو اخلم کنه مفت خو څوک نه راکوي لډیرانو نه راټولو دی ورځې درې سوم پیدا کوم 200 کله کله یو نیم سلام ام دین از ډوډۍ پیدا کوم کور ته وړم کور کې یو می وړکای ورور د 15 خواندې می دی او پلار میم کار نه کوي مور میم لا کورې باندې نسی وتاي او زه مجبور یم سیندا کار وکم
د دې تر څنګ یو شمیر خزینه سینګار ځایونه هم شته دي چې ویښتان د پیسو په بدل کې اخلي سادیا په کابل ښار کې د یو خزینه سینګار ځای مسول ده هغه وایي د ویښتو قیمت د کیفیت لمخې ټاکل کیږي
بیشتر پشت موی جری میان هره که از موی مثلا شانه میکنی
خلق تر دیر قیچی شوی او جر ویختو پسیراتی زکه هاگا ویخته چی خزی وطاکوی تر دیر ریخه لری او ویختان پی کری جر ویخته کلو پی 3000 افغانی او قیچی ویخته 200 افغانی
اخلیم
سالر وشکلانه تمنا چه مشکرنگ ویخته ده سو میاشتو رهیسی وطاکری و ننی پر عرشگری خرس کرل
تر اغل ما عرشگات تا کور که من ویخته قیچی کردی ول و من اغوختل چه زایش تمیرال خر پکړل کیلو پی 1500 کور کیم دروازه ما شومان ټک ټک سره راغل موږ نه ویخته وختل نو بیا موږ ور نه کړ زراغلم دلته فارشګه کې می دوه تمی ورکړ
په کابل کې د محل شل بیلابل شرکتونه په همدې برخه کې کار کوي د دغو شرکتونو د مسولینو په وینا د ویختو د پیر او پلور لاري په میاشت کې میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي دوی وایي له دغه ویختانو د خولیو مصنوعي ویختو کالیو او همدارنګ په طبي بوټو کې ترې کار اخیستل کیږي په کابل ښار کې د یو چینایي شرکت مسول حبیب الله وایي دوی دغه ویختان پروسس کوي او بیا چین او یو شمیر نورو هیوادونو ته لیږدوي
د قیمتونه مختلفه دي دا باز کیلو په 2000 ده باز 2500 ده د مختلف ولایتونو راضی د افغانستان د ولایتونو راضی کلو ناراضی د افغانستان د څلور د ولایتونو راضی د ګومنځ سکله د سر د ګومنځ یوغه کې کوم اختصار اوزي هغه اختان یخلی
هغه وای نګ دی و میشت مخکې دا کاروبار پیل کړی او حکومت ته شل سلنه مالیه هم ورکوي د ویښتانو دغه کاروبار لزګونو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده د چنایانو د شرکت تر ټولو کوچنی کارکونکو عزیز الله دی هغه له سهار تر مازیګره پورې ویښتان تلی او په بوجیو کې ځای پر ځای کوي.
مسند هغه بوجونه چانټی کوو نوړه وي سرسپینه دانه پکې ګورو کټینګ وباسو سره دای نران ویښتان دا تین نه کوو دانه چلی مونږ ته په کیلو شل لوپی دي.
که څه هم د ویښتانو خرڅلاو یو قانوني مسله ده، خو دا چې دا چاره نوي ده د ویښتانو ډیری کاروباریان د پولیسو له لورې درول کیږي او ډیر کله له زورونو سره مخ دي.
په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسې د خلکو ازادي راډیو سره.